شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. دا افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلکو ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون اته تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري په دې چاودنه کې بیا د وژل شویو کسانو شمېر درې او د ټپیانو پنځلس کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تیره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب، علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې دولس متره پایې هم درول شوي. د برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ اژه سمندرګي کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ټوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په برابرۍ کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 5 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول کېږي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلي په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځای روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلي نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله څو وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دغه ستورمزلي په تېره اکتوبر میاشت کې د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږدول شول. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان سړي د وژنې د قضیې په تړاو نیولې دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه شپږ 50 کلن مسلمان سړي چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخته حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښو د خوړلو یا هم د څرمنو د کارولو لپاره حلالوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا مطالب را سره واوري. یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګزرن یا پولیو وایرس ته انتقال خطر شته.
په دې سره د پولیو وایرس ته انتقال خطر شتون لري.
په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې؟
له دغه سپیش څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بوی راځي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه راپارولي. د دې ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه او نور مطالب هم لرو کرا سره وای و به وری.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورنه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای لګوندوی هیوادونو افغانستان ته ل راستنیدونکو سره د ګزړن یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه وای دوی پر پولو ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او ل راستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. په افغانستان کې څو کال د ګزړن د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر میلادي کال کې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د وایروس د لیکت خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤول کمال شاه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته پتلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
نو د دې سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري، نو په دې اساس باندې کله چې افغانستان ته داخليږي هلته په سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو ممکن له روسي کله د افغانستان ته داخليږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین سي.
پراون میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوه مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادی کال کې د افغانستان په گاونډي هیواد پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دی را دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عام اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
هم په شرکه او ځکه د تورخم د لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لوري سره راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان د طرف کې د ټیمونو لخوا د ټول عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین سوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګزان یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو او بو او پویالو یا ډندونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لپاره نور تخپريږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو وایروس پکې ختم شوی نه دی.
و موریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای لګوندوی هیوادونو افغانستان ته ل راستنیدونکو سره د ګزړن یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بلخ ولایت په تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په یوې غونډې د پرونی 14 د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې کیږي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په پیښه کې 15 خبريالانو درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکو یو وژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا په 14 کې د وژل شوی او کسانو شمیر درې او د ټپیانو 15 لسته. په دې اړه تفصیل د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبريال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننې 14 کې ټپي شوې لاسادي رادیو سره خبرو کې ل پیخ د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفات او ټپيانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله 14 وشو موږ ټول روغتون ته انتقال کړو. هغه خبريال چې ما ولې دا وضعیت ډیر خراب و د پښواک خبري اژانس خبريالو لبد مرغه مخ وښتنې ټول سوځېدلې بو او پخې هم چې فکر کوم ډیر زیاته ضربه لیدلې و.
تمام روش و پایش هم فکر میکنم که کاملا
چودنه شاوخه یو لس بجید بل خولید د دوهم امنیتی حوزه اړوند سیمه تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو پیوی غونډه کې وشوه. د دغه چودنه د تلفات پړه بیلابیل څرګندونه کیږي. د بل خولید لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان آصف وزیری پړه ازادي رادیو ته وویل
دغه چودنه په ترڅ کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبريالان ټپیان کیږي او درې تنه مشمول هم په دې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت ځان لیکنه ورنه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیدي.
خغلی وزیر وی دی په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستي او جزئیات لپاره چېډنی کوي. خو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې 14 کې دوه کسه وژل شوې او 12 خبريالان ټپین شوې دي. دغه کمیټې د وژل شوې او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یانه وی چې په یاده 14 کې 3 کسه وژل شوې او 15 نور ټپین شوې دي. نه هم ویلي چې ټپین ټول خبريالان دي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه لمړني ارقام چې له موږ سره دی او د خپل استاد نوم په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهال زموږ 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکو ټپین شوې دي.
د رسنیو د غملاتړ بنسټونو په خبريالانو دغه شان بریدونه په کلک ټکو غندلې دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تیبيان فرهنګي مرکز سره پیوي وداني کړي. د یوې خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې په دغه 14 کې د تیبيان فرهنګي مرکز او اوا خبري اژانس خبريالانو کارکونکو تمرکز وبله وخته خو کرشميري نه دی وړاندې کړی. د یاد مرکز د خبر پر بنسټ دا 14 د تیبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشو چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 15 خبريالانو پکې ګډون کړی وو. تر اوسه د دې 14 مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلای. خو د پنځشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والی محمد داوود مزمل باندې د 14 مسولیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شو او څلور کسان نور پکې ټپیان شو د داعش ډلې خراسان څنګه منلای وو.
په بلخ کې د تیر ورځې د 14 پاړه مو راپور درلود چې تلفات هم درلود. د دې ترڅنګ د پنځشنبې په ورځ په همدې ولایت کې یو 14 د البته یو ځانمرګي برید کې د دې ولایت د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی هم ووژل شو. په ورسته کې د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا عملی ډیر شوې دي. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسولیت منلای. زموږ همکار د باور خورزنګ له مشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. په ورسته کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولی حملې زیاتې شوې؟
کچیر دې مسلې ته لڅېړنیز زاوی وکتل سی نو لدغه سي پیښ څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافات او بوی راځي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د لومړی ورځې د اختلافات وو او د اختلافات پر سر بلې ډېرې د لوس او شت رسیدلې دي. افغانستان سره ویشل سوي دی، قدرت سره ویشل سوي دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامی قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځنی وخت د دې حکومونه او عوامر د ځین نورو طالب مشرانو ګټې ګواشي او دغه شوالیان لکه د بل پخوانی حوالی چې په هغه پیښه کې وژل سو او بیا د کندهار حوالی وفات شو وس د بل سرپرست حوالی سوی دی. دا د ولایت تر سویر دی هغه شوق او ذوق او هغه صلاحیتونه لوړ سوي وو او دا په ګواښ بدلېدل. زه ډاډه یم چې دغه پیښې د طالبانو خپل منځي اختلافات دي او د نننه کې دا پیښې دي. نو طبیعي خبره ده چې دی بیا د خپل مسؤلیت نه مني، مسؤلیت به یو بل ډله مني. اکثره وخت هغه سي پیښو مسؤلیتونه چې په خام طالبانو کوله د جمهوریت پر مهال باندې چې هغه به د ولس عکس العمل لپاره وینو بیا به د داعش له خوا د مسؤلیت ومني. اوس هم دغه ځینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د اعلان کیږي چې دا پیښه مسؤلیت یې ومنلای دی. نو تر ډیره بریده دغه سي پیښو لوی لامل زه هم دغه بولم چې د خپل منځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپه دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو ګواښ دی او له بده مرغه افغانستان اوس په دغه سي جغرافیه بدل سو دی چې د هرې ترهګرې ډلې د هر نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنې جوړ سوی دی، به سایه بدای به درو دیواله هوا دی او دلته واکمنان څوک دی غو خپل یو طرحګر ډاله ده او بیا د نورو هیوادونو د نیابتي جګړو اسکر دی نو بیا د هیڅ کله نشي کولای چې د نورو طرحګر وډالو کغه سیمه ایز وي کې کورنۍ وي او نړیوال طرحګر ډلې یو مخنیوي کوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نورې طرحګر ډلې او نیابتي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ګواښ په ورسره بلې ډیری
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري
په دې کې هیڅ شک نشته چې د پیژې چې دغه سپیش تر شا څوک دی مثلا د بخت د پخواني والي نژدې ملګري په دې خبر دي چې د پیژې تر شا چا لاس و نو عواقب به ښه نه وي عواقب به ښه په دې ځکه نه وي چې د دې فکري سیاسي اختلافات په وسله وال اختلافات بدلېږي او دا وسله وال اختلافات په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه نه دی لکن د دې د نظام لپاره تر ټولو لوی ګواښ همدغه دی د دې نظام کې ړنګیږي او ډېر ژر چې ړنګیږي هغه به له دغه داخلي اختلافاتو او داخلي وسله والو اختلافاتو له کبله ړنګیږي او د دې څرک وس لګېدلی دی
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي د سازمان په خپل یو تازه اعلامیه کې دا کړی چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیرو افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی د بخښنې نړیوال سازمان دا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت کارکونکو او سرتیرو او د خبريالانو او نورو فعالانو د وژنو او زورونو پېښې ډېرې شوې په دې اړه راپور لایوي خبرتیا ورسته
azadiradio.com
امین الحق چې په تیر جمهوریت حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نو موړې تیر شپه د کونړ په مرکز صدابات کې وژل شوې د امین الحق د ترزوی رحمان الله قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل نو موړې له ژوند کې دورسته په خوړ کې غورځول شوې بو د قاضی خیل په وینا د ترزوی مخ کې د کونړ امنیه قومندانې کې پولیس وو او لدی وره خوې له هیڅ سره ستونزه نه درلوده هغه ازادي رادیو ته وویل
ما خام په دلته په کور کې او ما خام نه رسته د کور نه راوته د سین په غاړه دی اوجری راو دې نارسته به هیڅوګه معلومات نه لري نو کورنور ته هم زنګونه خلک وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي ته امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوه د خوړ کې نو تاسو د کور غړی تاسو راشي به منګل ته ورغلو خو خوړ کې وو به منګه د غزین هسپتال ته انتقال نو به د غزین جسد را انتقال کو کوړه
خو خغلی قاضی خیل په مشخص ډول نه وای چې دا کار چا کړی د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یو میرمنې په یو ویډیو کې دا کړي چې طالب وسلوالې د فبروري 28 منېټه کوړه ورننوتی او په دولونو ایجنسی تیرې کړی دا ویډیو لته ورو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د دې پیښې لرسنی زیدو ورسته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي بلخو د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګ هم تیر شپه نه وخت په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو لبیا واکمنې دورسته د بشري حقوقو د سرغړونو او توتريخوالي یو نوې دوره پیل کړې ده د سازمان ادعا کړی چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځنګړي ډول د خزو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې شمنې نه دی پوره کړی برعکس د توتريخوالي یو لړۍ پیل کړي او په ډیر ډاډ بشري حقوقو نقصوي د بخښنې نړیوال سازمان د غشن ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک د بیان ازادي مدني فعالیتونو عادلانه محاکمو او نور حقوقو څخه محروم کړي دي د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو ټول حقوقو تر پښو لاندې شوی او زرګونه افغانان زندانی شوی زورول شوی تریتم شوی او حتی وژل شوی دي چې له دې عمله اوس خبري اعلان د بشري او مدني حقوقو فعالان هنرمندان پوهان او مذهبي او قومي لګکی له خطر سره مخ دي د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو په برخه کې سرغړونې ودروي او د خزو په ګډون ټول افغانانو ته د حقوقي حقونه ورکړي د سازمان د غوښتنه هم کړي چې درنو او مؤثر چړن او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقوقو د نقص او جنگي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو خپل سرونیون او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخه کې محکمې عادلانه پریکړه وکړي د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نو موړی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې بیا د خغلی مجاهد په ګډون غنو طالب چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوی ادعا رد کړي وي د یادونې ده چې د بخښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه پراولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دې موافقې هرکلی کړی. د چارو څارونکي وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تیرو کلونو رقابتونو د سیمې پر وضعیت منفي اغیز کړی و. د دې موافقې لاسلیک د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
سعودی عربستان او ایران چې په سیمه کې د یو بل سخت رقیبان ګڼل کیږي، تر کلونو سیالیو او دښمنۍ وروسته تیره جمعه د ډیپلوماتیکو اړیکو ربیا احیا په اړه یو موافقه لاسلیک کړه چې پرون په باب ځینو هیوادونو عکس العمل وشوه. ریاض او تهران اوس منل چې خپل سفارتونه به هم په دو میاشتو کې بیرته پرانیزي او خپل اړیکې به عادي کړي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د دې موافقې لاسلیک او د دوو سیمه ییزو رقیبانو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل پر افغانستان هم اغیز کوي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا موافقه تر ډیره د سیمې د بل اقتصادي قدرت چین په منځګړتوب لاسلیک شوه.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هوکړه د چین په هڅو رامنځته شوی. چین غواړي چې په سیمه کې یو مسالمت آمیز همکاري ترسره شي په یوازې دې چې دغه رقابتونه زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د تهران او ریاض ترمنځ د موافقې د لاسلیک هرکلی وکړ. دغه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په دې اړه په خپل ټویټر کې د اعلامیه متن خپور کړی چې په کې راغلی د وزارت د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو یو مثبت او مهم ګام بولي. د سیاسي چارو کتونکي وايي سعودي او ایران په تیرو څو لسیزو کې په یو نه یو ډول د افغانستان په قضایاو کې هم دخیل وو چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیالو ډلو سیاسي مالی او پوځي ملاتړ کاوه. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وايي د دې موافقې لاسلیک پر افغانستان یو لړ تاثیرات لري.
سعودي عربستان او ایران په یمن کې پر نحو د انهاو د یمن په جګړه کې ښکیل دي او کوشش دا کوي چې په دغه ذریعه ایران وهڅول شي چې د یمن د اوسیانو نه دوی لاس واخلي او هغوی سره مرستې کمې کړي. بل د تیلو مسله ده چې د تیلو نرخ او د تیلو په بیه کې که سعودي عربستان او ایران په یو نظر ولاړ دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده او په مجموع کې د دوی همکاري کیدای شي چې افغانستان لپاره ګټور وي نسبت د دې نه چې دوی په افغانستان کې په رقابتي جګړو بوختي. دا د افغانستان په ګټه ده چې دوی په یو همکاري کې په سیمه ییز همکاري کې سره واقع شي.
د متحده عربی اماراتو په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید پرون شنبه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د موافقې لاسلیک د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن ژان پیر د دې موافقې په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د جګړې د ختمولو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز کړکیچ د حل لپاره د هر ډول هڅې هرکلی کوي. سعودي عربستان په 2018 میلادي کال له ایران سره وروسته له هغې اړیکې وشلولې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. دا حمله د هغو ناکراریو په لړ کې وشوه چې د ریاض لخوا د یوه شیعه مذهبي مشر تر اعدام وروسته پیل شوې وې.
له خبرونو ورآخوا
یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو ډیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای تر سره کړل. د دې بنسټ مسولان وایي د ډلېز ودونو څخه هدف د اسلامي فرهنګ پراخول او له بیوزلو ځوانانو سره مرسته ده. لا بل خو یو شمیر ځوانان بیا وایي کلونه له کوژدې تیریږي خو د اقتصادي ستونزو له امله واده نشي کولای. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بې وزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدۍ یې 15 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت 15 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم. نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله ومې نشو کولی چې زه خپل واده وکړم. فلان هم بیکار یم، کوشش کوم چې او کار غریبي وکړو چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې اوسکار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خوست له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د 1 ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو 12 دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
نن 12 دوره د جمعي اسلامي واده ده. تنا د کابل خلق نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربیره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بېزلۍ واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشتي هم دغه شاړې پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشتو ته دی پام وکړي ترڅو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مځکې وکرل سي چې دا کولای شي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیرې پراخه زراعتي مځکې دي نو باید حکومت د بندي کمال خان پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مځکې لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیر ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کردار په هغه باندې ډېر ستونزو سره مخامخ شو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته او دکانداران غواړي موږ له لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، هغه چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چندانی داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
د ما خبره خدا ده چې دا شبکه بیخي کمزوري شوې، دلته موږ ته دا نیټ بیخي ګران تمامېږي. نو زما د شبکو د مسلمین څه دا غوښتنه ده شبکې محصول نو کې لږ کې دغه نیټ ارزانه کړي.
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم. په فاميلي کې ډېرې اوبه کښته تللي دي، ډېرې کور اوبه چې سوي دي چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي یې، او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په کابل کې شپږ بجو ډیر دقیقې شو. مخکې دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه.